لوبو له ميدانا هرأوني لأزادي راديو لدي اونيز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنور دن کو یو ور بیا مو د دیونه پونیز سپورتي خبرونه کی هر کله کوم ز بختيار ساحل متاسد د لوبله میدان خبرونه وري تیرونه د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لسخت ننګولو ستونزو ډکوه دوه شلوريز سیالي بنگلاديش ته وبللې خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډل بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده پاکستان اعلان کړی دی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي افغان کرکټ بورډ وایي یو وار بیا د چټکو توپ اچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزی آسیا په تلولیو کې ګډون کوي راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو پخوانی لوبغاړی او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی تاسې د خبرونه تر پای واورئ نور ګڼ مطالب هم درته لرو د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوې لوبلړۍ پیلو بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړل ورسته په دوه شل ورځو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپ اچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دویمې توپ اچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوه شل ورځو سیالیو په لوبلړۍ کې دوه د صفر په وړاندې له بنگلاديش ماتې وخوړه دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سیل هټ شار کې د جولای پر 14 او 16 نیټه سیالي وکړه او کوربه لوبډلې وګټلې تر دې شل اوریز لوبلړۍ وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو په وړاندې بریا خپل کړې و په دې لوبلړۍ کې یو ټیسټ سیالي هم شامل و چې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې و د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبې د ورستي اور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړ شو دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوی و په چا یې کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوړه کړه افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 45 منډې وکړې دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یوه یوه وکټ واخیستله کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پایل نه درلود دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین شمل ګرتیا وکړه او سیالي وګټله دوړو په ترتیب سره 40 او 3 منډې وکړې که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنگلاديش په شپږو توپونو شپږو منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ووهله او بنگلاديش دغه سیالي وګټله د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3 راشد خان محمد نبی فضل حق فاروقي عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه یوه وکټه وسوځوله دغه ورځ د جولای پر 14 نیټه د دویمې سیالي پچه هم بنگلاديش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ دوړو د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځیدل همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځیده او د 110 منډو هدف یې وټاکه دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنگلاديش ته په کار و چې یا د هدف په 110 اورونو کې پوره کړي د پایل توپ وهونکی یې ښه لوبه شروع کړه خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې دوه مهم لوبغاړي وسوځول خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په شلو ورځو سیالیو کې موقع ورکړل شوې وه هغه په 2.1 اور کې 13 منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې د ډېرې منډې شمیرل کیږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنگلاديش سره په دویمه شله اوره لوب کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم یې د ورزشي اخلاقو څخه یو پوینټ یا یوه نمره کمه سوې ده.
بلورتا د افغانستان الف لوب ډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په دوه بریاو او یوې ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له بنگلاديش لوبډلې د 21 منډو په توپیر ماتې وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوانو افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورټ کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د 21 منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه او بنگلاديشي لوبډلې لومړۍ توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنگلاديش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي څلور، ابراهیم عبدالرحیم زی، زی اکبر او اظهار نوید یوه وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 22 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼۍ افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 40 اورونو کې 268 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری ناویا لوبډل مشر، شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علي خیل 30 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عاقب الیاس او کلیم الله دوه افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 41 اور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ چونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زی او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15 نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیم زی پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپی او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9-13 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د اتو لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنگلاديش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې 3 اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یا د 3 ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د 6 ورځو سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې 2-1 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلی د هیواد د پنځو زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینغر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ اووه ورځې وخت نیسي او پنځه واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پای لوبه ولوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوي دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د موندلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېرې وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به یې بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. راځي چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه واورو.
لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو وار بیا د چټکو توپ اچونکو موندلو لړۍ پیل کړې ده. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 14 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د موندلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یادې ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 115 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلی دی چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړی تر 100 چټکوالی پورې توپچونه کړې ده. موري زیاتوي
خوشبختانه نن موږ په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو شول 8.5 کوی بالر کړی و. دې واري د لالباز په نامه الګ یو شول 40 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې انشاءالله په دغه ځوانانو کې یو که یو ورځ دوی ودرې کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې یو شول 40 پرې یو دوه درې نور هم پیدا کړو نو دا زموږ کیمپ انشاءالله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کړو.
خاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
دې کې هغه کسان هم راوغوښته که ستاسې په یاد دي چې ACB په 2019 شل کې چا کم کیمپ کړی و د هغه 19 بالرانو څخه هغه هم بېرته راوغوښتله. هغو ته مو احوال ورکړي چې یو نیمې حاضر ونن هغه هم پکښې بالینګ وکړي او د دې تر څنګ مو بیا سلیکشن کمیټي ته د ولایاتو نمایندګانو ته دا پیغام واستوي که تاسو داسې څوک پیژنئ چې تاسو فکر کوئ چې 115 نه 12 بولینګ کولی شي هغه راته راولېږئ.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د موندلو بهیرونه کړي دي خو د کرکټ اتصارونکو له آنده چې هغه مهال موندل شوي چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو تر څو کلنې روزنې وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دې اواخرو کې ښه پرمختګ هم کړی دی او ښې لوبې هم کړي دي. د فوټسال لوبې هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 14 کمپ وروسته ملي لوبډله اعلان کړې ده او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالۍ کوي اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزي آسیا یا کافا اتلولیو لپاره 14 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډېر ژر د مرکزي آسیا په اتلولیو کې برخه واخلي. اعلان شوی لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله له 1300 رئیسی په ایران هیواد کې د مشر روزونکو مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولۍ سیالۍ د جولای په 23مه نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله په کې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالۍ وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12مه نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوی یاد سیالۍ د زمري یعنی اسد میاشتې له 14مې نیټې د همدې میاشتې تر 22مې نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یاد لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالیو په موخه ډیر ښه چمتووالی دی.
آزادی رادیو درنو ریدونکو تاسې د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اوري. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي اوسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره د افغانستان او بنگلاديش په وروستۍ ترسره شوې لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واوري چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزي صاحب په سر کې راته وایي چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
د منګ شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت منګ شلاوریز تمرینات نه کړه، کیمپونه مون نه کړه او کبیا یو ورځنی لوب ته ګورو. د دې د پاره زرغون کپو سو ټیمونه مختلف روزنیز کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسه منګ ش په پنځو شلاوریز کې تقریبا خو زلیدو شلاوریز کې دا وسه منګ ټیم ډیرځای یو ځای پاتې نه سو، روزنیز کیمپونه ډیر ونه سو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونه سو، ډیر بیلنس انتخاب وسي، ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپوم ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله. نو دغه د ټیم د ورس کیسو بیلنس هم ځکه ډیر صحیح نه جوړېده. که هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یو ستونزې لرله. نو دغه مدما په ان باندې دغه غشیان وو سیمنګ شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اندي چې د ټاس یا پچو د نه غټلو لامل افغانستان لوبي وو بایلل تی ور سره منی.
بالکل کټاس یو مهمه برخه ده، مهمه برخه ده او د بنگلاديش غونټه ملکي خو بیا ډی زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي. زګسې هوا بارانی ده، هر وخت باران کې دای سي د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخستای سي، شبنم لويږي، ډیو لويږي، سي سمره شپکیږي، نو عمره ډیو زیاتیږي، شبنم زیاتیږي او بال سي د سپینرانو بیا غس بریک نسی کولای، فیلډران بیا غس فیلډینګ نسی کولای، د بیټینګ د پاره ډیر سازگار سي. دغه یو څو شیان دي سي تاس په ګټلو کې پایده راځي، خو دې سي هم نسی کېدای سي د تاس په بایللو کې د یو ټیم سل په صد میچو بایلي او یا دې سي نه سی وی سی د تاس په بایللو کې د منګ دغه میچونه بایللې وی د سینې د سی وی د منګ ټیم ټول ولیدل سو سی منګ په اوپننګ کې مسله وا او خاص کر منګ په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول او د منګ هغه د سی هیڅو کو نزلې دل ډیر خ بغاید نبی دی یو 50 نه د سی سو کو نزلې دل سی هغه دی یو بیټسمین په صورت کې خپل ذمہواری سر تر سوالي. نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دارومدار سي ده په بیټینګ ده، سي بیټینګ ونه زليږي نو بیا اسکل هم مش نه ګټل کیږي. دما پان باندې بیټینګ د سی او بر خواص من مشنه موبایل په دې باندې پاینده کې باید ډیر زیات تمرکز او ډیر کار وس
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا گراسی وشتن زاینو کې ولې افغان تو په هون کې خندشي لوبیدای
شنه پچونه سي دي یا د باغ پچونه سي دي پاس دي فاس بالران د پارا دي یا بال سوینګ کوي یا بال ډیر زیات سکټ کوي یا باونس کوي. اگر کم پچونه باندې هغه سي د اموخت ضرورت لري ان دې ته باید لږ سر اډاپټ نو دې ته هند آی کوارډینیشن باید لږ سر بلد وي. کچیر ته د تو سره بلد نه وي، د تا ټیکنیکس سره بلد نه وي، د تا لاس اف خیو سره بلد نه وي، تا هغه سي زیات تمرینات نه وکړي نو یو دم په هغه سي پچ باندې باندې لوبه کول ډیر مشکل سی. یو د موږ بیټسمنانو ته مشکل نه دی، ټول دنیا بیټسمنانو ته سیده دا مشکلات، او د موږ د ټیم خلاف خلک دسی پیچونه اوس به زیات کاروي، ځکه د موږ بیټسمنان کته سی او پیچ ورته جوړه دوی کولای شي ستاسو اسانی ټارګټ کې، او د موږ بیټسمنان سی دی ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري، او د ستونزې لري چې هغه ډیره غټه معلومه ستونزې لري، او هغه ستونزې چې دي نن سبا د دنیا بالران ډیره په اسانۍ ټارګټ کوي او دوی سوځي یعنی اوټي. یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده، بل موږ ته خلک پیچونم دا ډول جوړي چې موږ په دا ډول پیچونو باندې تیز لوب نو څه کولای دا رقم پیچونه چې دي دا ټارګټ لوب په دې باندې کیږي، نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو، او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وکړي چې موږ په شنو پیچونو باندې سره کم کولای سوسه اترنز پراور یا ورنز پراور سی دی راولو، او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډي جوړ کو دې تمرین تر وسه پورې مونږ نه ده.
حضرت الله زازا ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو، کوم بدلون دی پکې ولید خښو او تر پخوا؟
حضرت الله زازي بارک کې و یو اچ بدلون می کېونه لید دای ک بدلون غواړي، نو د ته په کار سپې دی خ کوچ سره ځان یو ځای کی، او د په دغه ټول سنزو باندې دې سې کار وکي. د پاور هیټر دا او پاور هیټر سلور شین ته دي سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سي دي پهغه کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سرستا، خو یو دوه درې شین مات په نظر د سې دي سي هغه دي پاور هیټینګ کې مس دي سي وغټ شې سي دغه بیلانس ته په کار دي سي ډیر مهنت وکي، او د وسم هغه سي او ټیګل ک څنګه سي خو او ټیډه، نو د دې نه معلومیږي چې ډېر مهنت نه ده سوی په کار دی چې په آینده کې د غوړ شي د افغانستان په ټیم کې ځان وګوري، نو ډېر زیات مهنت وته.
د شاهزاد حضرت الله زازي په څیر لوبغاړو ډېر تر اوستل اړتیا وا کا کوم بل دلیل لري؟
او کو ګورو د منګ دی د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر ته لاړ شو، منګ هیڅ کار نه کړای سم، منګ نوې لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخکې راسي، هغه لوبغاړی چې په خوا په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي، که داسې حالات روانی امکان ډیر د سي دغه د موږ زاړي لوبغاړي سي دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډاله کې به ورو ورس په ورس په زیاتې دوسی بیرته، او د شهزاد راتګ خوشایند وو بد نو. شهزاد شاته کرکټ وکړه، گریډ 1 یې وکړه، شاته 3D کرکټ یې وکړه، نور کلب کرکټ یې وکړه، ډیر تمرینات یې وکړه او ډیر سیریس کاریده، او څه حدا پورې وزن هم کم کړو، نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو، یو میچ کې موقع ورکول پکارو، شهزاد لیدل ضروري وو، او شهزاد سیده خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده، یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې، شهزاد په بنچ ورته ناستي، دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي، خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوب کوي.
د یو لس کسیز لوبډلې انتخاب به څنګه وو؟ فکر کوي چې د لوبډلې توازن به برابر وو؟
بالکل، که یو لس کسیز لوبډله وګورو، نو یو لس کسیز لوبډله د منګ دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر تسلی بخش نه وو، په ون ډاون پوزیشن باندې منګ ډیر زیات ډاټ بال نه لوبول، او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې ده، راونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واقعا خپل سمره لدونه توقع و عمره کرکټ یو که او کرکټ یو که، نو بیلنس خو ځکه نو سکل ون ډاون پوزیشن باندې موږ دومره ډاټ بال نه لوبول، په سرکل کې دوه درې وکټې زر ورکول، او پوره شل اور صحیح فینش کول، نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول، نو دا ټول د سی یو لدین معلومیږي چې لوبډله ډیره تیاره او ډیره بیلنس نه ښکاره ده.
په لوبغالي کې د لوبې ترڅنګ ځینې نورې ننداري هم خلکو وکړي، د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز راشد خان سخت غوسه، تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزوه ما نبی ویډیو ما وکړه، هغه د کراس دی بال دی کراس د سیم مشوره ورکړي، سی بال کراس د سیم ونیسه یا په خېټه باندې ونیسه، سکټ سی زیات، نو هغه سه مشورې امکان ولري چې سینیر لوبغاړي جونیر لوبغاړي ته ورکړي، او راشد خان سی دا عموما طبیعتا غواړي چې میچ زر ختم کی وی گټي، او دیو کپتان په صفات باندې ډیر خو وزلیږي، ډیر خې پیسې لیږي، کاغار سره لګ لګ ګډوډیږي، نو خامخا دای دته غوسه ورزي، نور اګریشنز د دې دی، او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه غواړي، نو دا خه عادتونم دی خو باز وخت کې هغه جونیئر لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پرشر کې راځي او د فشار لاندې راځي خامخا کوشش کوي چې دای پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې صحیح وکړي چې هغه غلطي ګنو ټیم په لوبغاړي پرشر کې راځي نو دا دومره غټه مسلې نه دی او ان شاء الله انده کې چې دا شاون ته به دوی هم فکر وي چې دی وجد شي دي چې دوی غوسه کیږي او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي سي دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دوی فکر وکړي چې دوی ته بیا په ګروندونو کې غوسه ورنسي.
نو وفادار مومن 15 کاله وروسته یو اربیا نړیوال کرکټ وکړ، اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شل اوریز کرکټ ته راوستل شو. ستا لاند مناسب کار وو؟
بالکل وفادار باره کې ډېر فیسبوکي کمپاین موسو، خو وفادار تیار نه ده. وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خه ده، وان ډی کې به هم گزاره وکړي، خو د شل اوریز کرکټ هغه چلاکیان هغه تکتیکونه سدي هغه له ده سره نسته، لکه نوین سره سدي، لکه فضل حق سره سدي، حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چینج آف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې زده کړی دي. په پادار بیخی نه وای د شل اوریز کرکټ کې، او نو پادار ک شل اوریز کرکټ مخکې غواړي چې په شل اوریز کرکټ کې ځان وګوري، ډیر شیان دي چې پادار باید کار پیو کی د شل اوریز کرکټ ته ځان تیار کی. پادار سده شاته محنت ته تمام معلومات سوی، ډیر محنت ته ضرورت ده، او هغه محنت باید وفادار وکړي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
د افغانستان ملي لوبډله ولې باقاعده پرفارمنس نشي کولای؟ یعنی یو بے باور لوبډله خلک بولی، په یو لوب کې یعنی د توقع خلاف ډیر خزلېږي او په بل لوب کې د توقع خلاف ډیر ښه خزلېږي.
د افغانستان د کرکټ ټیم دغه یو غټه مسله ده چې دته مونږ کنسیسټنسي وایو، تسلسل د پرفارمنس یا د کارکردګي ډیر په خوانه ده یو مسله ده. او دا لوبغاړي سدي یو ورځ سلیز ووهي بل ورځ په صفر اوټیږي، او دا معلومات هم نه کیږي چې سلیز په کوم پلان سره ول سوی وه، هغه پلان سبا ولې عملي نسو. نو دا کنسیسټنسي د پرفارمنس د ټول ټیم هم نسته او د انډیویجوال پلیئرز هم کنسیسټنت پرفارمنس نسته، لکه از ټیم هم سدا یو میچ وګټي یو بایلي او د یو پارت لوبغاړي په صفت باندې هم یو ورځ سلیز ووهي بل ورځ په صفر اوټیږي، دغه تسلسل باندې سدا کار کول پکار دی. یا خدا په ټوک باندې دا سلیزه وهی، ځکه که په پلان سره چیرته سلیزه ویل کیږي به سبام باید تر هده پورې سرنځونه وسی. کار په کار ده په کنسیسټنت پرفارمنس باندې، دا دی عادت ګرځول په کار دی. هر ورځ هر میچ نوې میچ، هر ورځ نوې ورځ وی، او هر ورځ له هر یو اولنی بال نه شروع کولی، اصل رنده سپارون سوي وی، هغه ختم سوي وی، هغه یو تاریخ ګرځیدلې. نو دا سی یو سوچ او ذهنیت باندې کار کول په کار دی تر څو پورې لوبغاړو کې او کنسیسټنت پرفارمنس یادت شي.
اخیری پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارامه وو؟ د نارامۍ لاملونه به څه وي؟
نه، راشد کوزي سمه فکر کوم نارامه به دومره نه وو، وختل به سي دو میچ باید وګټل سي، او دومره غټي غټي غلطياني سی یو بولر تک امکان دی ولې سی یو پلان ورکول کیږي، بل پلان باندې بولینګ کیږي، بیټسمین ته یو پلان ورکول کیږي، په بل پلان باندې زی، نو کله کله دا سایلګ زبرون کی وی. نور د راشد دغه اگریشن د پخوانه عادت غواړي سی میچ زر وګټي، د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي، او ګرون کې ډیر زیات له نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي، بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړو برخو کې غواړي چې نمبر 1 ثابت شي. کله کله داسې راځي، نو انشاء الله راشد یو ښه لوبډل مشر ده، د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات دي لیدنه. آینده کې که څه وړي غلطیانی، انشاء الله په دې غلطیانو به د دور ته پکري کار به هم جوړ.
ترنو اوریدونکو، زمونږ د دیونه اونیزا ورزشی خبرونه دلته بشپړه شوه، تر بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال.